فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ټول شپږ زده کوونکي د قاهرې نړیوال هوایي ډګر ته وړل شوي وو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د دغو زده کوونکو د نیول کېدو دلیل معلوم نه دی. هغوی د جولای پر 19 نیټه نیول شوي دي. د خبرونو پای.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا ش ملګری ملتنا زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
تاسو ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه د مشام تر او بجو په منځنۍ صفدو لس شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې میکروفون تاسو پروګرام لرو چې زمل علي بشیر به پر مخ وړم. تر دې مخکې چې موضوع اعلان کړم او دا اوریدونکو تلیفونونه وخلم یو راپور در سره شریکو.
د هرات امنیه کمانډانې ویاند عبدالاحد ولیزاده تیر شپه ساده رډیو ته ویل دوه تنه د چاودیدونکو موادو سره د هرات خار د بکراباد سیمه کې د جوادیه پنوم د شیاګانو یو جماعت تنوتل او پر لمنسکونکو لډ زورسته په ځانونو پوری تړلې چاودیدونکو مواد وچول. خاغلی ولیزاده ویل
یک فرد اول داخل مسجد میشه و در صفوف خود
یو کس لمړی جماعت تنه نوته او د لمنسکونکو صفونو کې ځایني ولې دویم بریدګر چې جماعت تنه نوته پر لمنسکونکو یې دزی کړی او لمړنی کس چې مخکې مخکې جماعت کې و چاو دنه کړی تر اوسه د پیخي څنګهواله لا هم ډیر روخانه نه دي
صحیح مشخص نیست.
په هرات کې د ازادي رادیو خبريال وایي تیر شپه لدی پیخي ورسته د جوادیه جماعت او د هرات د حوزوي روختون شاوخوا په زرګونو د هرات اوسیدونکو راټول شوی وو. راټول شو خلکو افغان چارواکي د داډول پیخ په مخنیوي کې په پاتې راتلو ملامت ولو د حکومت پر سد شوارونه ورکول. په سیمه کې د ساده رډیو خبريال زیاتوي چې د شپې لخوا د هرات پر خار هليكوپټر الوتنه کول او د پیخ په سیمه کې ل پیخ ورسته شدید امنیتي تدابیر نیول شوی وو. دا په هرات کې پر یو جماعت لمړی برید نه دی بلکې تر دې مخکې هم په دې ولایت کې پر جماعتونو او د خلکو د راټولیدنې پر ځایونو بریدونه شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه په یو اعلامیه کې دا برید غندلې ویلې دي ترهګر په ملکی وګړو جماعتونو تکیا او ټولو مقدسو ځایونو د بریدونو په تر سره کولو سره خپل اسلام زد ماهیت په ډاګه کوي. لارګنه په خبره شوی خبر پانه کې د ولسمشر غنی له خولې د دې برید په اړه وړاندې ویل شوی چې افغانستان د ګډ مذهبي ژوند غوړه بیلګه ده او ترهګر نشي کولای د دغه وړ جنایتونو په تر سره کولو سره د افغانانو ترمنس مذهبي نفاق را منځته کړي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستې خو تر دې مخکې د یو لړهغو بریدونو پړه داعش په نوم وسله والې ډلې منلې چې پکې د افغانستان شیعه مسلمانان هدف ګرځول شوي.
د ازادي رادیو میکروفون ستاسو خبرونه ده. و مو ریدل چې د سیشنبه په ماښام د هرات د شار پیو جماعت کې چاودنو تر درې تیرش تنه زیات وژلي او لسکونه نورې ټپیان کړي دي. نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. سخت درې ځوالې پر جماعتونو او د عبادت پر ځایونو حمله کوي. لدی څخه دوی څه لاس تراوړي او په افغانستان کې داسې حمله کولای سي مذهبي اختلافاتو تلمن ووهي. لمش سره خپل نظرونه شریک کړئ او موږ به په میکروفون ستاسو پروګرام کې خبره کړو. پر دې موضوع که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 903 شمیرې لالارې له ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. تاسو کولای سئ د فیسبوک لالارې هم لمش سره خپل نظر څرګند کړئ. ځینو اوریدونکو موږ ته د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه خپل پیغامونه پرې ایښي دي چې دا نظرونه به څو شېبې وروسته در سره شریک کړو. لومړی اوریدونکو تر اخیستو مخکې زه غواړم تاسو ته د تلیفون شمیرې اعلان کړم چې دغه دی 00008225 او 0999203504. یو ځل بیا یې تکراروم 00008225 او 0999203504. اوس په ورسو د لومړی اوریدونکو تلیفون به واخلو. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه د ځان معرفي کړئ.
بله ملالی بشیر تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او د دونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ژوند مو په خیر شه. موضوع دا شه موضوع مو ټاکلی.
مهرباني تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. مهرباني
وکړئ. قاری صاحب پښتون ملالی جان پیژنې انشاءالله سره پیژنو.
پښتون صاحب تاسو ز فکر کوم تیر اونۍ هم موږ ته ټلیفون کړی وو لمر سره مو خپل نظر شریک کړی وو نو د نن ورځې د موضوع په اړه تاسو څه نظر دی؟
اول خو ملالی بشیر خور د موقع څخه استفاده هغه کسانو چې ویني ته یې سویدي هغو ته سبه عظیم و بازماندګانو ته یې کورنیو ته یې وپلرو ته یې و مندو ته یې صبر جمیل غواړو. دویم خدای دې وکړي چې نور د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس د مسلمان، د افغان په لاس د افغان وینه توی نه شي. او دا دا چې دی دا په تش محکومېدو باندې هم ملالۍ خورې نه کېږي چې کله چې مشکل داسې خبره دا ده د دې مشکل د مخنیوي باید سړی مخنیوی تېشته مشکل ته راتلو وکړي. چې مشکل راغی بیا مخنیوی سخت دی، بیا چې مخنیوی کوي هم سخت دی، په ډېرو غذابو مصارف بیا مخنیوی کوي. او بیا چې مشکل راغی پس دې چې د افغان وینې توی سي، د مسلمان وینې توی سي، د انسان وینې توی سي، پس دې چې زه محکوموم دا څه په درخوري کې، زه غندم دا څه په درخوري کې، زموږ اراکین غندي څه په درخوري کې، امریکایان غندي څه په درخوري کې، مخالفین غندي څه په درخوري. خبره دا ده چې د افغانستان خلک نن په وینو کې لمبېږي، په ناامنیو کې احساس ناامنیو کې. زه به یو لنډه پکایي هم درته ووایم ملالۍ، یو ړانده ته چای ورپي ورکړې وه باره دا پیسې دا شورول په لاس کې بره خدای کې مره دو تاکو، خدای کې مره دو تاکو. هغه په طالبانو کې یو شوخ نفر په لاس راغی، پیسې یې ځینې واخیستل. د فکر کوي چې دا پیسې خدای راسه واخیسته، بره د دواړو لاسونو داسې داسې کړو، خدای کې مره دو تاکو، بره خدای که چې ما مزاغ نه کړو ازو ته یې تېره سویا کې مره بې ته. اوس داسې خبره ده د دغه مصلحتي نظام څخه څوک د توقع د امنیت د توقع تمه نه شي کولی. دوی خپله پر څوکۍ نه سره جوړېږي، حتی د افغانانو وینې تویږي، څو پاک باک نه لري.
بله پښتون صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې داسې حملې شایي په افغانستان کې مذهبي اختلافاتو ته لمن ووهي که څنګه؟
افغانان انشاءالله تعالی ملالۍ بشیر خوري داسې حملې چې دي دا پر موږ باندې د خارجیانو د خوا تحمیلی دی او د خارجانو پروژې دي او د خارجانو پروژې دي. که چیرې تاسو زما ټلیفون قطعه نه کوئ، دا ټول خارجان کوي، په داخل کې افغانان نه دي ملامت. او انشاءالله لازم هغو هدف دا هغو هدف هم دا دی چې دا مذهبي اختلافات ته لمن ووهي. خو زه وایم چې په افغان په افغانستان کې که شیعه دی که سنی دی که پښتون دی که بلوڅ دی که تاجک دی که ازبک دی، دا ټول سره یو دي، دا وحدت سره لري. دا نن چې په مابین کې دا تفرقې پیدا شوي، دا هم خارجیانو پیدا کړي، دا دورنګو انسانانو چې د افغانستان په بر کې زموږ ګاونډیانې پیدا کوي. د افغانستان په بر کې تل د خپل دورنګه پالیسي څرګندوي او دورنګه پالیسي ایجادوي په دې خاطر چې افغانان سره ولویږي او دوی چکې
ډیره زیاته مننه پښتون صاحب. قاری پښتون وو چې له موږ سره خپل نظر شریک کړ. قاری صاحب پښتون زموږ دایمي اوریدونکی دی. د ویل چې داسې حمله په افغانستان کې مذهبي اختلافات نه سي رامنځته کولای او افغانان سره یو لاس دي. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو چې د دوی نظر په دې اړه څه دی. سلام، میکروفون ستاسو خبرونه اوري. وعلیکم السلام، خپل ځان معرفي کړئ.
ډاکټر منصور مجاب ما د ذهن جوړولو مرکز مسؤول.
ډاکټر منصور صاحب، تاسو په دې اړه څه فکر کوئ چې آیا داسې حملې لکه په هرات کې چې پر یوه جماعت وسوه په افغانستان کې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهلای سي که څنګه؟
نه، په هیڅ عنوان باندې دا مذهبي تاوتریخوالي ته لمن نه شي وهلای. او د ازادۍ راډیو د دغسې یو پروګرام جوړول ما ته ډېر بې ځایه ښکارېږي چې هغه یعنی په دې معنا چې یعنی د تاوتریخوالي مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهلای شي که نه. دا عنوان ورکول پروګرام ته د خپل مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهل دي. ګورئ، دلته پښتانه وژل کېږي، هزاران وژل کېږي، تاجک هم وژل کېږي، هندو وژل کېږي. خو دا په دې معنی نه ده چې یو څوک ووژل شي هغې د یوه معتبره رسنۍ داسې عنوان ورکړي چې د مذهبي تاوتریخوالي ته لمن وهلی شي که نه شي.
ډاکټر صاحب منصور، موږ تاسو سره په دغه خاطر خبرې کوو چې تاسو نظریات باید واخلو. موږ پوهیږو چې افغانان لکه څنګه چې زموږ یو مخکینی اوریدونکی وویل چې داسې اختلافات نه سي رامنځته کېدای.
فکر ورکوي جاهل خلق دا بې سواد خلکو ته هغه چې دې غنه استفاده کوي. نو دغه پروګرام جوړېدل زما په نظر ښه نه دي.
مننه ډیر ډاکټر صاحب منصور تاسو نظر مو واخست. ډاکټر صاحب منصور ویل چې د داسې خبرونو ته اړتیا نسته چې باید موږ خبرې وکړو چې داسې حمله آیا په افغانستان کې مذهبي اختلافات رامنځته کولای شي او کنه، او د دغه سي حملو څخه سخت دریز څه لاسته راوړنی لري. موږ باید موږ او تاسو ما یعنی کزه سخپل شخصي نظر وایم چې موږ باید پر دې خبرو وکړو چې دغه سي حمله ولې باید وسی، د دې پر ځای چې تاسو یو رسنۍ ته وایست چې په دغه اړه خبرې مه کوئ. زه فکر کوم چې دغه سي حمله چې دی هغه شایي اختلافات رامنځته کړي، نه د یو رسنۍ یو پروګرام. نو موږ به ورسو یو بل اوریدونکي ته د هغه نظر به واخلو چې په دې اړه څه وایي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خپرونه ده. بلې، تاسو خپل نوم معرفي کړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ.
ما نوم مولوی عبدالودود دی، د مزارې ولایت د شولګرې ولسوالۍ نه په تماس کې یم.
مولوی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه سخت دریځ چې پر جماعتونو باندې او پر عبادت ځایونو باندې حمله کوي، د دوی هدف څه وي؟ دوی څه لاسته راوړنه لري په دغه حمله څخه؟
اور اول کو سلام پیش کرد اور دم کو ټول ته سلام، موږ طرف احترامات او سلام دی. او دویم دغه د کم کسان چې په مسجدونو یا په مدرسو باندې یا په مقدس اماکن باندې دوی بریدونه کوي او د خارجانو په لمسون باندې، په دې خو ټول افغانان یقین وساتي چې هیڅ کلمه ګوي چې کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، هغه هیڅ وخت په مسجد او په مسلمانانو باندې په عبادتګاه باندې هیڅ بریدو دا شی نه کوي. دا د هغه کسانو کار دی خوري چې په افغانستان کې په قسمه قسم پلمو باندې د مسلمانانو د افغانانو وینې تویوي، او په دې باندې موږ ډېر تاسف کوو چې نن ورځ د ژبې په نامه، نن ورځ د مذهب په نامه، نن ورځ د فارسي او پښتو او تاجک او ازبک په نامه باندې افغانان خلک اخو دیخ وسره زوروي. دا خو نه قرآن فرمایلی نه احادیثو کې راځي. څور زر احادیث د رسول الله مبارک او پنځه سوه احکام آیتونه، هیڅ آیت کې به څوک دا پیدا نه کړي چې څوک دې په لمانځه ولاړ دا څوک مړ کړي. هغه که هر مذهب و هر دین والای یا خیر مسلمان خو هیڅ پرېږده، مسلمان وژنه په دین مقدس اسلام کې حرام قطعی ده، حرام قطعی ده. په دې افغانان باور وکړي او تاسو ټول باور وکړي چې دا ټول د خارجیانو لاسونه دي، دا د هغه یهودو نصرانیانو او د هغه گاونډي ملک استخباراتو لاسونه دي چې غواړي افغانانو وینه په ناحقه توی کې او دوی خپل منځونه کې واچي، او د زموږ ملک سره رقم بیا امنه ته او نور هم بیا امنه ته کې. په دې باندې موږ ډېر تاسف کوو، خو ډېر تاسف کوو. الله تعالی دې موږ په ملک او ارامي راوړي، ټول مسلمانان په ارامي باندې ژوندۍ او ژوند تیر کړي.
مننه مولوي صاحب، تاسو به څه پیغام وي افغانانو ته چې په دغه حال کې باید دوی یو موټی پاتې سي، متحد پاتې سي؟
زمو پیغام کو ټول افغانان دا شی دی خوري چې موږ ته خدای په قرآن را کړی او د رسول الله مبارک احادیث پراته دي. په دې باندې موږ تاسو ټول ایمان لرو، ټول مسلمانان یو. که موږ خپل د زموږ دولتي چارواکي زموږ ټول مخالفین هر څو چې وي قرآن او حدیث ته وګوري، د خپل قرآن حدیث څخه استنباط وکړي، دغه نه دوی په هغه عمل وکړي، خوري دغه خبرې هیڅ نه پېښېږي په سوله کې کولي. اوس موږ چې دومره په غمونو باندې گرفتار یو، دا تقلید د نورو خارجانو موږ کوو. خارجان چې هر قسم موږ آینه واچي، موږ هغه خپل شکل پما غاینه د خارجانو کې جوړ خورې. موږ خپل قران او حدیث شاته غورځولې، خپل دین او مذهب هم شاته غورځولې، نو ځکه خدای پاک په مصیبتونو باندې گرفتار کړ. ټول افغانان ته زما دغه پیغام دی خورې چې موږ لاس یو کو د خپل قران او حدیث تر چتر لاندې موږ ژوندۍ وکړو، ان شاء الله چې خدای او رسول موږ ټول حقوق مراعات کړي او موږ ټول حقوق به یو بل ته بس الله موږ ته راکړي او خپل په حقوقو مطابق موږ ژوندۍ او ژوند خپل خوشحالي باندې تیرو. ټول افغانان د زما دغه پیغام دی چې فقط د قران او حدیث تر محور باندې دوی ژوندۍ او کې تعلیم تربیه.
ډیره زیاته مننه مولوی عبدالودود صاحب، موږ ته تلیفون وکړ او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړ. شاوخوا یوه میاشت مخکې یوې ډلې وسلوالو د کابل ښار په دشت برچی کې د الزهرا په جماعت برید وکړ چې په دغه حمله کې 15 تنه وژل سول او شپږ نور ټپیان سول. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وویل چې ترهګر هڅه کوي چې پر جماعتونو او سیاسي ناستو د بریدونو له لارې قومونه سره بیل کړي. تر دې برید وروسته د شیعه او سنی مسلمانانو مذهبي مشرانو ژمنه وکړه چې د داسې تروریستي حملو پر وړاندې یو موټی دي او داسې حملې د سنیانو او شیعګانو ترمنځ اختلافات نسي رامنځته کولای. تاسو یو څو شیبه مخکې زموږ د اوریدونکو نظرونه هم واوریدل چې هغوی وویل چې داسې بریدونه چې پر جوماتونو کېږي چې د شیګانو او سنیانو پر ګډو جوماتونو باندې هم حملې سوي دي مخکې تر دې، نو دا د افغانانو په منځ کې مذهبي تفرقه نه سي رامنځته کولی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې پر یوه جومات برید کېږي، بلکې پخوا تر دې هم په کابل ښار او ځینو ولایتونو کې د وسلوالو لخوا پر جوماتونو ورته بریدونه سوي دي. په هرات ولایت کې د جون میاشتې په لومړیو کې پر یوه جومات په بمی حملو کې 9 کسان وژل شول. د یادونې وړ ده چې دا په هرات ولایت کې د سنی مذهب او افغانانو مهم جومات دی. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یوه جومات حمله په ځانمرګي برید کې 28 کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په همدې کال کې د اکتوبر په 12 نیټه په بلخ ولایت کې پر یوه جومات حمله وسوه چې پکښې 14 کسان وژل شول. تر دغه حمله یو ورځ مخکې د کابل په کارتۍ سخي سیمه کې د عاشورا په مراسمو کې په یوه زیارت کې وسلوالو پر شیعه مسلمانانو ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې د 12 پولیسو په ګډون 28 کسان ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت هم داعش ډلې منلی و. په 2011 کال کې پر یوه زیارت په یوه بل ځانمرګي برید کې 450 کسان وژل شول. افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې مذهبي اختلافات پکښې نشته، لکه څنګه چې زموږ اوریدونکو هم خپل نظرونه شریک کړل. هغوی هم په همدې نظر دي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات مخکې هم نه وو او له دې وروسته به هم داسې اختلافاتو ته لاره نه پرانستل کېږي د دغسې حملو په نتیجه کې. خو دغه اختلافات په پاکستان، ایران، عراق او سوریه کې په تیزۍ سره مخ پر پراخېدو روان دي. مخکې د ولسي جرګې یو شمېر نورو غړو د دښمنانو لخوا د مذهبي جنګونو پیلېدو ته اشاره کړې وه او ویلي وو چې د دښمنانو هڅه ده چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي. زموږ اوریدونکو هم په همدې نظر و چې تاسو واوریدل مخکې. د 1495 هجري لمریز کال په لړم میاشت کې د حج او اوقاف وزارت د قومي اختلافاتو په وړاندې د جهاد اعلان وکړ. د افغانستان حج او اوقاف وزارت وویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي د قومي، ژبنیزو او سمتي مسایلو ترڅنګ د خلکو ترمنځ مذهبي اختلافونو ته پلمن وهلو سره هیواد د بې ثباتۍ پر لور بوزي. پر همدې موضوع ستاسو نظرونه اخلو. میکروفون ستاسو خپرونه روانه ده. اوس به ورسو د یوه اوریدونکي نظر به واخلو چې آیا دوی د افغانستان د ځینو چارواکو، د ولسي جرګې د غړیو او نورو افغانانو سره همغږي دي چې داسې حملې په افغانستان کې ژبنیز او مذهبي اختلافات نه سي رامنځته کولای، که څنګه؟ مهرباني وکړئ، میکروفون ستاسو خپرونه ده.
قدرمنې ملالۍ خورې، عثماني کې هیلې او سلامونه ومنه.
وعلیکم السلام.
کزما راغ اروز ما اروز
تاسو خپل نوم یاد کړئ.
خپل سلامونه نه کېلې د افغانستان زوړېدلې څنګه خپل ولسته وړاندې کوم. د شهیدانو روح دې شاد وي او خپلوانو ته د خدای په دربار کې د صبر او جمیل په هیله یم.
امین. تاسو خپل نوم یاد کړئ، مهرباني وکړئ او خپل نظر وایئ.
زما نوم خو حبیب دی، حبیب د سویډن څخه.
حبیب صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه سي حمله سخترځي چې پر جمعهتونو باندې په ځنګړی توګه کیاد کو چې پر جمعهتونو باندې حمله کوي، نو د دوی اهداف څه وي؟ آیا دوی رښتیا غواړي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات او تلمن ووهي که نور اهداف لري؟
دا خبره خو سابقه پر ځای خبره ده. زما قدرمنی خورې، خبره خدا ده چې دا پښتنه باید دغه څه چې هغه خلکو څخه اوسي، د هغه خلکو نظر چې دغه پروسه په کار اچولې ده، په هغه په کې باید د ګاونډیو هیوادو سره خبرې وسي پر دې باندې. او بل خبره دا ده، غټ قدرتونه یا ګاونډي هیوادونه چې مذهبي یا ژبني یا سمتي دغه ته لمن وهي، هغو هدف دا دی چې د افغانستان غریب ولس د سوریه، د عراق، د لیبیا په برخلیک باندې اخته کړي او دلته مذهبي اختلافات رامنځته کړي. خبره خو دا ده چې څوک د هغه خلکو سره باید پښتنه وسي، د هغه څه پښتنه باید وسي، د هغه سره باید خبرې وسي چې دغه پروسې په لار اچولې دي. او ښه بېلګه تاسو څه ده، دا سبتي یا ژبني یا مذهبي دغه غونډې ائتلافونه چې کېږي، د څه شي په خاطر کېږي؟ هغه د افغانستان د جوړولو او د افغانستان د خرابولو د پرون بیا دغه یوه بیلګه پرون نه د پرون خبرې دي چې په شمال کې د شمال تلوال خبرې او غونډې ائتلافونه جوړه ده د چش لپاره او بل دا د مرکزي حکومت په واک کې نه ده دا خبره او نه هم دا کولی شي چې دا پر آرامه کې پر قراره کې ځکه هغه د بل لاس ته ګوري هغه چې څوک څه ورته وایي هغه به عملي کوي هغه خلکو چې دی پر قدرت راوستلی دي هغو خبره به مني دا ډېره اسانه خبره ده دا بالکل اسانه خبره ده هغه خلک چې سړی کښېنه چې اوس نو څه غواړي په افغانستان کې کوم اتب غواړي چې ترسره یې کوي خو در به در شو افغانستان هره ورځ منډې بورې خوندې ورارې او ورندارګانې سرتورې کېږي نور بس دی خو داسې څوک نشته چې پر افغانانو پر سر باندې لاس را تېر کړي هغه وایي زه یو ښه روشه دی چې مړي او بل دا بمان او دا سلاوې دا چې د دوم جنګ جهاني رئیس جوړېږي دا د دې دپاره نه جوړېږي دا به خرڅیې دا به پیسې کوې دا به پیسې را اخلې خپل خلکو ته به شفاخانه روغتون مکتب ښوونځی په جوړوې خلکو ته به ډوډۍ ورکوې اوسپنه یا ټان خو څوک نه شي چچلی نه توتک خوره کېږي دا باید خرڅ
مننه ډیره زیاته حبیب صاحب ستاسو نظر مو واورید او تاسو هم زموږ د نورو اوریدونکو په څیر په همدې نظر یاست چې په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو یا پر اکثریتونو حملې د افغانانو ترمنځ مذهبي اختلافات نسی رامنځته کولی لکه حبیب صاحب چې اشاره وکړه ځینې سیاسي مشران شاید د خپلو شخصي اهدافو په خاطر داسې اختلافات خوښوي خو عادي افغانان څه وایي د یوه بل اوریدونکي نظر به واخلو نیربانی وکړې خپل نوم معرفي کړې او لاند نظر مور سره شریک کړې
سلامونه غونې کوم دردون کې ملت عدالتي ورداګم
وردک صاحب مهرباني وکړې تاسو آیا په دې نظر یاست چې دغه حمله چې کیږي دا به د عادي افغانانو ترمنځ په زړونو کې هیڅ ډول اختلافات رامنځته نه کړي او هغوی به بیا هم یو موټی او متحد پاتې شي
بعد وختونه چې دغه کومه موقع پکې شوې ده ډېر ایوا بعد موقع پکې شوې نو خدای دې وکړي چې بیا داسې شي چې پکې نو دا په غوڼونو کې نشي کولای چې دا یو اختلاف موبایل تکو دښمن دومره ذلیل شوی او دومره بغیرته شوی دی چې اوس په جمعات باندې حمله کو نو دا یې میدان ته نشي وتای
بله لبته مرغز موږ رابطه قطع سو موږ دا اوریدونکو سره وردک صاحب تاسو نظر به بیا بلزل واورو که خیر وو تاسو موږ دایمي اوریدونکو یاست موږ خبرونه ته مو تلیفونونه کړی دي اوس به ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو چې د دوی نظر څه دی مهرباني وکړئ میکروفون تاسو خبرونه ده
سلامونه نیکی ویل احترامات بشیر خورکی تا تا استاد سی رادیو ترڅنګ ناستو بلنو اوریدن کو تای لکه هم شروع غو جوړوای
وعلیکم سلام مهربانی وکړی خپل نوم یاد کړی او خپل نظر را سره شریک کړی
عمران ملنګ الله هلمند څخه
عمران صاحب تاسو د هلمند څخه اړیکه نیولې ده په هرات ولایت کې مو د سې شنبه د ورځې د پیښې په اړه واورېدل چې هلته پر یوه جمعات حمله شوې ده تاسو څه فکر کوئ چې دغه سې حملې به افغانان بیا هم د افغانان به یو موټی پاتې سي او متحد به پاتې سي د دغه سې حملو په وړاندې به له یو بل سره درېدلې پاتې سي
اول خو دا دغه پیښه چې په هرات ولایت کې شوې ده دې پیښې قربانیان ته زه حکومت کسانو چې خپل ژوند لراته ورکړی دی هغه ته پیردو سي جنت غواړم او هغه کسانو چې پکې زخمي شوې دي الله دې رزق ورته شفا غواړم نو یا دا پیښه رښتیا هم چې ډیره د تاسف او د دوون کې پیښه وا چې په مقدس ځایونو باندې حمله کیږي نو دا هر افغان ته پوښوي هغه کسان چې د دې په دوه ځای کې ورېدنه کوي نو هغه داسې یو څه کوچ کار دی چې د یې کوي خو دا درته وایم چې داسې پېښې که هر ځلې وشي او په هر ځای کې په هر وخت کې وشي نو افغانان به راسه بې اتفاقه او بې یووالي نه کړي
عمران صاحب جماعت خود خدای کور دی هلته د خدای کلام قران پروت وی خلک عبادت کوي پر دغه سیو ځای لکه د خدای کور چې دی حمله یعنی تاسو په فکر د بریدګرو په څه هدف په دغه کې
بشیر خو کای هدف خو به دا غوی چې زمونږ او تاسو او د زمونږ د حکومت د بعض سیاسي مشرانو ترمنځ د اتفاقی او د اتفاقی او هغه یوالی ترمنځ هغه تعصب راولي دې په خاطر باندې نو داسې هدفونه دي نو دغه شخصي تعصبونه دي چې د دوی ترمنځ راولي نو د هغو د یو د بل د حکومت د مشرۍ ترمنځ باندې چې یو په بل باندې اعتبار نه لري نو شخصي تعصبونه رامنځته کوي. داسې پېښې
ډیره زیاته مننه عمران صاحب، تاسو غږ مو واورید او نظر مو واخیست. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خپرونه ده. بلې ځان معرفي کړئ. زموږ غږ موږ بیرته اورو چې دا په دې معنی ده چې ستاسو د راډیو غږ لوړ دی. موږ تاسو ژغ اورو. تاسو خپل ځان معرفي کړئ. د میکروفون تاسو خبرونه ده.
وعلیکم السلام. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر سره شریک کړئ.
او دا خو ډیره خوشینه پیښه وه. موږ ټول ته سب جمل وایو. زه له کومې خدای دې د وسانه ته او کورنۍ ته سب جمل وکي. او دا خو ډیره خوشینه پیښه وه. بس نو الله تعالی دې امن راولي په افغانستان کې.
تاسو خپل نمبر ته یاد نه کړی. که تاسو خپل نمبر ته یاد کړئ تاسو نظر مو واورید نو بیا به زه یو پښتنم لرم.
جمانم حبیب الله ده.
حبیب الله صاحب، دغه حمله چې پر جماعتونو کېږي نور کله خو پر پوستو، پر ملی اردو، پر پولیسو، پر داسې نظامی کسانو حمله کېده. اوس پر جماعتونو باندې هم حمله او بریدونه زیات شوي دي. نو ستاسو په فکر د دغسې بریدونو تر شا به د برید کوونکو څه اهداف وي؟
دا خو دا اهداف دی چې قومي تضادونه او قومي نفاقونه راولي په افغانستان کې او بې اتفاقي راولي. او دا نه غواړي دغه ملکونه چې افغانستان جوړ شي او دوی خپل اهداف ته ورسېږي. چې دوی اهداف د افغانستان په جوړولو کې، خرابولو کې دوی اهداف دي.
نو د مسلمانانو او افغانانو په توګه موږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دغه حمله کوونکو شوم اهداف ناکام کړو؟
دا خو قومي جوړښت غواړي او داسې داسې افغانستان داسې یو سړی غواړي چې هغه دغه خپل افغانانو د ټول مسلمانان ته راټول شي او دی داسې یو کار وکړي چې د کوم شیان، د کومو بمونو، د کومې مخالفین چې راځي او د هغو ځواب ووایي.
ډیره زیاته مننه حبیب الله صاحب، ستاسو غږ مو واورید او ستاسو نظر مو واخیست. موږ تر اوسه پورې چې د ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه روانه ده، په دغه خبرونه کې تر اوسه پورې چې موږ کوم نظریات واخیستل دا اوریدونکو ټول اوریدونکو په دې باور دي چې دغه حمله کوونکي چې پر جماعتونو حمله کوي د دوی اهداف دا دي چې د افغانستان د قومونو او مذهبونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. خو دوی په همدې باور دي چې افغانان به دغو حمله کوونکو ته او وسلوالو ته دا موقع برابر نه کړي چې هغوی په خپلو شومو اهدافو کې بریالي سي. افغانان به یو د بل تر څنګ دریږي او دغسې اختلافات به رامنځته کېدو ته نه پرېږدي. اوس به ورسو یو بل اورېدونکی به واخلو چې د دوی څه نظر دی. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خپرونه ده.
السلام علیکم. پوخیم د رابل ولایت شادي له ولسوالۍ سره په تماس کې. تاسو ټول اوریدونکو او ټول کارکونکو ته خپل نیکی هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه. وعلیکم السلام. تو خصیب، تاسو د موضوع واوریدل، تاسو موږ ته تلیفون هم کړی دی د همدې موضوع په اړه، براسره خپل نظر شریک کړی چې په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې پر جماعتونو بریدونه زیات شوي دي، د دغو جماعتونو باندې د بریدونو تر شا د وسلوالو څه اهداف کېدای سي؟ او افغانان، موږ او تاسو د افغانانو مسلمانانو په توګه یا په صفت څه کولای شو چې دغه بریدګر په خپلو اهدافو کې بریالي نسي؟
خو کی ساده سوال ته جواب کې باید زه ووایم چې د دغو خلکو اهداف یوازې د خپلو بادارانو خوشحالي او د هغو اهداف سرته رسول، چې هغه افدین ورته ووایي او د هغو د هلې ځلې په اوبو لاهو نسي. تاسې پوهیږئ چې زموږ په وطن کې خارجانو لاس اچولی دی، په یو بل نامه مو سره جنګوي. یوازې دا مذهبي او قومي شخړې زموږ په وطن کې لله الحمد تر اوسه نه وي، انشاءالله نه به لږې بعد وي. نو دغو لاس پکښې اچولی دی دا غواړي خاصتا غربیان الله پاک دا کاترنګ موږ دښمنان په قران کریم کې بللي دي نو دښمن به خو د فړی څه هیله ولري دا یې پروژه د زموږ دپاره یې تنګیلوي تاسې خواما به دوی باندې اورېدونکي خامخا خوا به دوی مګر دا د غربیانو لاس دی دا غواړي چې د ایران څخه جلا انتقام واخلي له نورو پښتنو څخه یې جلا واخلي یو د بلې پلو ووځي خو افغانان باید یو مخی شي او باید د دې خطرناکې پروسې یا ودې پېښې ته ناوړې پېښې ته ځای ور نه کړي او البته زموږ زمامداران زموږ سیاستمداران مرادینو چې هغه په خپله په مزار او په نورو ځایو کې لمن ورته وهي کله ایتلافونه جوړوي دا هم دغه نور ور هم پسې تازه کوي نو موږ تاسې باید یو موټی شو موږ له خپلو سیاسیونو رهبرانو که په هره ډله کې دي د هغو څخه جدا خواهش لرو چې دا ملت سره را یو ځای کړي او د شخصي اغراضو دپاره د بېکارو انسانو دپاره خپلې اختلافات غوڅې کړي چې دا وطن برباد شوی د نور هم پسې بربادېږي نور به په مخ کې راځي سړی ودرېږي چې بیا یې چا ته وایي ولې اوس هم په هره ډله کې که مري هغه زموږ افغانان ورونه دي که په یوه ډله کې دي که په بله ډله کې دي خو باید مستقل دښمن ته موقع ورنه کړو دغه جنایتکارې ډلې ته چې په یوه نامه او بل نامه باندې د مسجد کې تا وویل چې تا دوی ولې په مسجد کې په لمانځه باندې حمله کوي په دې کې قرآن کریم ده یو څوک چې د چا د قتل پروا ونه لري هغه بیا د مسجد پروا هم نه لري د قرآن کریم پروا هم نه لري چې پروا درلودی په دغه قرآن کریم کې لیکلي دي چې ته مسلمان مه وزنه نو خو د نیمني نیمني خپل باداران خوشحاله کوي خپل غربیان خوشحاله کوي پروردګار دې زموږ په وطن کې سوله راولي خدای دې زموږ رهبران په لپو کې چې دا اختلافات وکونځي کنار کړي او خپل اتحاد او اتفاق وکړي دا زما نظر و
مننه ډېر توخي صاحب ډېره زیاته مننه توخي صاحب موږ ته تلیفون کړی و او نظر یې را سره شریک کړل توخي صاحب وویل چې بهرنیان غواړي د افغانانو ترمنځ تفرقه واچوي خو افغانان باید یو موټی پاتې سي او د دغه شوم اهدافو ته د بریالي کېدو لپاره زمینه برابره نه کړي یو بل اورېدونکی به واخلو چې خپل نظر به راته شریک کړي مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خپرونه اورئ
خو تا ته سلامونه وړاندې کوم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او ادارې زازی هم دوستانو
زازی صاحب وعلیکم سلام تاسو په د موضوع په اړه څه نظر لرئ
خو و مې لیدل پرون ماښام مې یاره نه نو ولیدلې کتم په څنګه یې نږدې خبرې هم را نه یې رسیدلې چې څه وایي چې څه مو په د څه راځي نه چې نور د خلکو ته څه وایو چې یعنی زه به داسې درته ووایم چې یو کیسه به د صحابیانو د پیغمبرانو درته وکړم چې پیغمبر علیه السلام او سره د صحابیانو غزا ته وتلي وو چې وتلي یو صحابي شی چې هغه د قتل خوړلی وو چې زه به دا یهودیان دونه قتل کوم چې دا زما د صحابي اوښ په د دې په وینو کې ډوب کړی مې نه پرېږېږدم نو وخت چې د غزا شروع کړې وه د یهودیانو قتل شروع کړی وو نو خدای پاک وخت ورته را لېږلې وه چې دا یهودیان صاف د یختي که زما وایي چې ستا
ډیر زیاته مننه زازی صاحب ستاسو نظر مو واورید اوس به ورسو د یو بل اوریدونکي نظر به واخلو میکروفون ستاسو خبرونه د مهرباني وکړي بلې زه فکر کوم چې زموږ ژغ نه اوري یو بل اوریدونکي به واخلو چې له موږ سره به خپل نظر شریک کړي تاسو د ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري مهرباني وکړي
هلو
موږ تاسو ژغ اورو تاسو خپل ځان ماری فکر یو خپل نظر ووایست
نظر سلامونه ونی کېله ملالی بشیر خو تا ته وټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم از احساس له لوګر نه خبره کوم رښتیا چې دوستانو ډېرې ښې خبرې وکړې لکه ډاکټر صاحب منصور یا لکه قاری صاحب پښتون یا لکه حبیب صاحب سیودن نه ټولو سره د خدای کوم کېږي او توخی صاحب خاصتا چې ویلې ایمان دا د غربیانو د سیسی دي د کوپارو د سیسی دي چې مسلمانان په خپلو منځونو کې یو خو ذهنیت عامه خراب کړي او بل مسلمانان په خپل منځو کې دا چې غشتای نه هیڅ کلمه ګوي د محمد خو بجای پرې ده چې ما وخت کې د مسلمان په کورنۍ کې زیږیدل یم دا رقم عقیده او د څه جرأت نشي کولای ونی کوي دا ټول د سې د غربیانو د کفارو دي
احساس په تاسو ول چې دغه سي کفار غواړي چې په افغانستان کې مذهبي توتريخوالي رامنځته کړي دغه کسانو چې د دې مخکنیو ما وویل چې مخکنیو حمله ځینو حمله پړه داعش ډلې پر غاړه اخیستی و دغه د داعش غړي چې د جنگیالي دوی خو ځان ته مسلمانان وایي
داعش قطعاً د موږ مذهب نه ده د داعش دین موږ بیخي منونه افغانستان خلک حنفي مذهب دي نه وهابیت مني نه قادانیت مني نه بل شی مني داعش اصلاً موږ پیژنو چې داعش څه معنی یعنی چې له کومه راغلي دي خو دا خبره ده چې غربیان که تاریخ تاسې مطالعه کړی وي د صلاح الدین ایوبي له وخته راهیسې غربیان په دسیسه کې لګیا دي د مسلمانانو لپاره لکه نن چې مصر او عراق او سوریه او لیبیا او دا تونسو دا یونه پی لگه دی دقیقه دی شی طولی دی غربیانو دی خوب دی که دیر مسئولیت دی موگه دی مشرانو دا دی موگه دی مشرانو دا مشرانو زانونه با دالو رو بانده پرسولی دی زانونه با دی حرام و پیسو بانده و غلامان زانه جول کری دی خو انشاءالله سی دقیقه دی شی شی با مسلمانان حس کده بیتی پاخ نکی یعنی دی دی مسلمانانو دی پارانی پاخ نش که دلی کپار کار سونه دقیقه دی شی و چلی و دقیقه دی
ډیره زیاته مننه احساس صاحب ستاسو نظر مو اورید اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ د ازادي رادیو میکروفون ستاسو خبرونه ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام مو ستاسو ژغ اورو تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل نظر شریک کړئ
وحید الله خبر کوم د مزار شریف نه مزاحمت راکړئ
وحید الله صاحب تاسو څه فکر کوي اوس موږ یو بل اوریدونکو مخکې احساس صاحب وویل چې داعش ډله چې د هغوی جنگیالي چې دی هغوی وهابیان دي او حنفیان نه دي او افغانان چې دي هغه حنفي مذهب دي نو د داعش سره موږ هیڅ تړاو نه لرو خو که تاسو لکه تاسو چې په یاد وي طالبانو هم په ځینو مواردو کې پر جماعتونو او پر عبادت ځایونو باندې حمله کړې دي په لنګوټو کې بمونه ایښي دي او همداسې په جماعت کې د نه پر لمونځ کوونکو باندې حمله کړې دي نو د دې مسؤلیت ته چا دی موږ تاسو د افغانانو مسلمانانو په توګه څنګه کولای شو چې له یو بل سره ودرېږو په داسې حال کې چې سخت دریځ غواړي موږ له یو بل سره مذهبي اختلافات رامنځته کړو څنګه کولای شو چې د دوی په خپل هدف کې بریالي نه کړو لبد مرغز موږ رابطه د اوریدونکو سره قطع سو اوس په ورسو یو بل اوریدونکو به واخلو د دوی څخه به هم دا پښتنه وکړو چې دوی څه فکر کوي د موضوع په اړه مهرباني وکړئ د ازادي رادیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري
مننه ملالی خور سلامونه اول تاسو ته او بل د افغانستان د جنگ ځپلي او د غم ککړي ټول یو ادوالو ته سلامونه وړاندې کوم موضوع مو ډېر ښه موضوع ټاکلې ده موضوع مو د ستایلو وړ ده او زه به فکر ته وکړم وجه
نو زموږ او ستاسو خبرې سره قطع سوې تاسو ټول موږ ته تلیفونونه وکړل د پروګرام په پایل کې مو دا پښتنه وکړه چې آیا پر جماعتونو حمله په افغانانو کې مذهبي اختلافات رامنځته کولای سي کنه د یوې سروې په توګه مو دا ستاسو پښتنې واخیستلې او اوریدونکو ډیرای لکه یعنی ټول اوریدونکو ویل چې هغوی د یو بل سره ولاړ دي افغانان یو بل د یو بل سره متحد دي او په داسې مواردو کې چې وسلوال بریدونه کیږي او غواړي د هغوی افتاف دوی یاد کړل چې د سلوال غواړي په افغانانو کې مذهبي اختلافات رامنځته کړي خو افغانان به هغوی په خپلو شمو اهدافو کې بریالي کېدو ته نه پرېږدي له تاسو ټولو څخه مننه چې په خپرونه کې مو له موږ سره خپل نظرونه شریک کړل د دې خپرونې وخت پای ته رسیږي او له دې وروسته د لوبو له میدانه خپرونه د ماسپښین ته دوو تر درو بجو وړاندې کیږي د درو بجو تر خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه په دري ژبه اوریدلای سي دا خپرونه هم پر همدې موضوع ده که نظر لری کولای سي په هغه خبرونه کې هم ګډون وکړي
د لوبو له میدانه
د د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي د لوبل میدان په دې ځنګړې ورزشي خبرونه کې دونه مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د ویان سره مرکه وروي چې وای د کرلینګ د جنو ټیم سیالي چې د افغانستان بهر تر سره کېدلې ځندې لیدې
متاسفانه د وزارت خارجه د ریاست امور فرهنګي لخوا دا لغوه شو دا اجازه ورنکړم ته چې مونږ لار بشو الته او افغانستان لپاره مونږ افتخارات راوړو
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به د بوکسینګ لوبغاړی امیر خان هم درو پیژنو
زه ورور سره بوکس واغې ته بوکس یادولو اتراب یو مشت ما ترکه بوکس راکې زی چفقله ما بوکس
خو د خبرونه په پیل کې د اونې مهم سپورتي خبرونه د تل په څیر مرزیه احمدزی تاسو وړاندې کوي احمد زی صاحب په خیر علی خبرونی ته
سلامونه مننه ډیره زیاته کاکړ صاحب په دیونه کې بیا هم ډیر فزړپوري او جالب خبرونه د خبرمونه اوریدونکو لپاره لرو لومړی دا چې په هند کې د کرکټ د برخې د روزونکو لپاره یو روزنیز پروګرام به هم پیل شوی دی او خوشبختانه چې افغانستان څخه هم شپږ روزونکو پکې ګډون کړی دی او د غراس د افغانستان د سنوکر ملي لوبډله اوس مهال په مصر کې ده او تمه ده چې د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي شپږ کسیزه لوبډله ده د غراس په کابل کې د نجونو د تکواندو د ملي لوبډلې د سیالۍ پنځم پړاو پیل شوی ده او د هم ډیر په زړه پورې سیالۍ دي او څنګه ته د افغانستان د رسمي لوبو لوبغاړي د وینام د پنځم پړاو په لوبو کې د ګډون په هدف هندوستان ته تللی دي او تمه ده چې دوی هم د وینام په یو شمیر سیالیو کې ګډون وکړي په دغو سیالیو کې د دیرش هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی ده
ډیره مننه په دې هفته کې زما په خیال د انجونو د سیالیو څخه ډیر راپورونه لري که څنګه
ولا د انجونو د سیالیو په اړه خو ډیر زیات البته راپورونه او خبرونه لرو لومړی دا چې د تکواندو سیالۍ لکه څرنګه چې مخکې مورته اشاره وکړه پنځم پړاوی په کابل کې پیل شوی ده او د افغانستان له شپږ ولایتونو څخه لوبغاړو کې ګډون کړی ده
ډیر ښه خدای دې وکړي چې د انجونو ذوق او خاص په نور هم ډیر سي
ته هم د دې یو نه مهم سپورتي خبرونه په کابل کې د انجونو د تکواندو د ملي لوبډلې د سیالۍ پنځم پړاو پیل شو د تکواندو د لوبډلې روزونکي بشیر ترکی ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې د هیواد له شپږ ولایتونو څخه 50 تنه ښځینه لوبغاړو ګډون کړی دی ښاغلی ترکی د دغو سیالۍ هدف د انجونو د تکواندو ملي لوبډلې ته د څلوېښت غوره سیرو معرفي کول یاد کړل د انجونو د تکواندو د ځوانانو ملي لوبډلې سیالۍ دوه ورځې دوام کوي د کرکټ افغان روزونکي په روزنیز کورس کې د ګډون لپاره هندوستان ته تللي د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه روزنیز کورس کې د نیپال د پنځو ګډونوالو ترڅنګ د افغانستان څخه شپږ روزونکي هر یو خلقداد نوري دولت احمدزی اسیګل عابد اوجی ولی امین نظیم جار عبدالرحیم زی او مجاهد صدران ګډون لري د کورس په ترڅ کې ګډونوالو ته د روزونکو د روزنې مهارتونه ښودل کیږي چې پنځه ورځې دوام کوي د سنوکر ملي لوبډله مصر ته روانه شوه د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي رادیو ته وویل چې د سنوکر د بلیارد شپږ کسیزه لوبډله د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف مصر ته لاړل دغه سیالۍ هر کال د نړۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي د افغانستان د سنوکر لوبډلې تیر کال هم په دغو سیالیو کې ګډون کړی و چې شپږم مقام یې پکې خپل کړی و د افغانستان د رسمي لوبو لوبغاړي د وینام د پنځم پړاو په لوبو کې د ګډون په هدف هندوستان ته ورلاړل د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي رادیو ته ویل چې په دغو لوبو کې له افغانستان څخه یولس لوبغاړي یو پلاوی او یو روزونکی ګډون کوي په دغو لوبو کې د څه باندې دیرشو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي چې د روان میلادي کال د جولای په دیرشمه پیلېږي او د اګست تر اوومې نېټې پورې دوام کوي او د زورخانهی سیالۍ دریم پړاو په کابل کې د سلور کلبونو څخه د یو سلو شلو لوبغاړو په برخه اخیستنې سره پیل شو د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په ډله ییز او انفرادي ډول د کښتیو په شکل ترسره شوي چې په پای کې د لویانو لوبډلې لومړی مقام د ځوانانو